برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
ډیرو هندي ورسپانو دې هیواد ته د یو شمېر افغان سکانو او هندوانو پر کډه کېدو لیکنې کړې. ټایمز آف انډیا لیکلي چې د افغان سکانو او هندوانو یولس تنه د یک شنبې په ورځ نوې ډیلی ته ورسېدل. په لیکنه کې ویل شوي په دوی کې یو تن شپېته کلن ندان سنگ دی چې په پکتیا کې تختول شوی وو او بیا خوش شو. ورسپانه وړاندې وایي چې د یوې کورنۍ نهو غړو هم نوی ژوند پیل کړ. لیکوال وایي د دې افغان سکانو څخه ځینو یې په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای برید کې د کورنیو غړي له لاسه ورکړي. په هغه برید کې چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي و لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو. مخکې تر دې رپورټ ورکړل شوی و چې د امریکا د متحده ایالاتو 40 سناتورانو د امریکا له حکومت غوښتي چې افغان سکانو او هندوانو ته د امریکا کې پناه ورکړي. هندوستان ټایمز هم ورته مسله څېړلې او په یوه لیکنه کې ویلي چې په کابل کې د هند سفارت دې کسانو ته لنډمهاله ویزې ورکړي. لیکنه وړاندې وایي چې شاوخوا 200 افغان سکان او هندوان هندوستان ته د کډه کېدو غوښتونکي دي. تیره میاشت په افغانستان کې د دې مذهبي اقلیت ځینو غړو ازادي رډیو ته ویلي وو د امنیتي ګواښونو له کبله غواړي له افغانستان نه ووسي. میل آنلاین بیا په برتانیا کې د یو شمېر افغان ترجمانانو لپاره د پناه ورکولو په هڅو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي برتانوي وزیران په روانه اونۍ کې لسګونه افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو په طرحو بحث کوي. لیکنه وړاندې وایي برتانوي چارواکي تورن دي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. ورسپانه زیاتوي مخکې د برتانیا د دفاع وزیر ژمنه کړې وه چې 50 افغان ترجمانانو ته به د هغوی له کورنیو سره برتانیا کې پناه ورکړي، خو له هغې وادې 2 کاله وتلي او یوازې 2 افغان ترجمانان برتانیا ته رسېدلي. یو شمېر افغان ترجمانانو چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی ویلي چې ژوند یې په خطر کې دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درس لور منوس لري به کتابونه چې هدي اقل د ماده بایسکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونه صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډونکی او کرکتون کی ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کوو.
او یو خو بجره ساده بزرګه کې ریاست نیمه د قیصر پر دیو د روحاني سبزی غنده شاعران موجود ول. نو ما داس احساس
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم، هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅی راغ ژوندون حسي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځند کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سبا شوي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه سیاوش صاحب شي خپل قیمتي وخت مو مخترکه او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلی او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي.
او سه سلامونه تا ته د ازادي ری ټولو د نو اوریدونکو ته. فکر خو له ماشوم تو به ماته پیدا سوای. هغه وخت چې زه لا ماشوم وم تقریبا 2 کلو ماشوم، پلار می یار وخه د سات ننګیال زما مشهور ورور هرش ننګیال ته په د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو، له هغه وروسته خپلو نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول، هغه کسانو ته چې ما ته ګران دي او له ما سره مینه کوي. بیا مې هڅه وکوله چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سم، هلته محرومو ماشومانو ته کتابونه وویشم. هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه، یو عجیبه توغیان او کیف دغه څه چې ما کول خوند ډېر زیات راکوه. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه، نوی نسل له کتابو سره ډېره زیاته مینه او لیوالتیا ښیي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکړ، اوس نو په ټول افغانستان ګرځم، په ټول ولایتو باندې افغان ماشومانو ته کتابونه، کتابچې او قلمونه ویشم.
دا ډېر سخت کار دی او ډېر زیات دروند کار هم دی. له یوې خوا نامني، له بل خوا بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول، بیا لرو لرو سیمو ته تګ، دا نه یوازې دا چې ډېر زیات وخت ته اړتیا لري، بلکې ډېرې زیاتې فزیکي انرژۍ ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته مو څنګه اوږه ورکړه؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې. بیا هغه کتابتون خپل درې څلور منه وسن لري، بیا کتابونه هم چې حد اقل د ما د بایسکل کتابتون څلور پنځه سوه کتابونو ظرفیت لري، نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سرکونه کلو بانډو ته تګ او راتګ هلته په بایسکل باندې خورا ډېر سخت کار ده. خو هغه انسان چې له خپل هیواد سره او له خپلو خلکو سره وغه د لارې چې ما ټاکلی ډیره زیاته مینه ولري، زه فکر کوم چې بیا سرچپه کیږي او زه دغه ټولو سختیو سرګردانیو نه ډیر زیات خوند اخلم. نو سخت ده، خو دغه سختیو نه زه خوند اخلم، هغه انرژي ورنه زه اخلم. هر ماشوم ته، هر ځوان سره چې زه خبرې کوم، کتابونه ورته ویشم، نو زه ورنه ډیر زیات خوند اخلم. زه فکر کوم چې سخت دی، خو زه هڅه کوم چې ځان ته راحت کړم.
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع کړ، دا یو لوی خدمت دی. له کومې سیمې دې شروع کړ؟ اول ته چې ته لومړی لاړې، د څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار، یو هڅه، یو برنامه، یو خبرونه له صفر نه شروع کول باید صفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله، یوه هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم، په لغمان کې را لوی شوم، ښوونځی مې په لغمان کې لوستې، هغه کتابو او تعلیم او کتابچې او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمی زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم ښوونکو چې ما سره خواري کړې په ښوونځي کې، هغه د خپلو ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وې هغه جبران کړم. نو په لحاظه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم، هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچې او قلمونه.
ستاسو کار دغه طرز څنګه دی؟ کومې سیمې ته ځي، هلته خلک څنګه خبرې چې کله هلته ځي کتابونه وړي، بیا خلک څنګه راځي، څه کوي تاسو؟
مخکې له دې چې زه لاړ سم یو ولایت ته، لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیرته لومړی لاړ سم او کوم ځای نه شروع وکړم. له هغه وړاندې څه د راډیو له لارې، د رسنیو له لارې، د ټولنیزو رسنیو له لارې زه خلک خبرو. بیا ما سره خپل ټیم هلته یي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي. له هغې وروسته بیا نو د اطلاعات فرهنګ ریاست، د ولایت مقام، د سیمې یا د ولایت فکري ځوانان، هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو. نو کله چې مونږ هلته ځو، هغوی لوړاندې خبرې، هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي، چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ لغوی څخه یو پښتنه کو، ځکه د کتابونو غوښتونکي ډیر سیات او کتابونه له بده وخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ هماغونه کتابونه چاپ کړو، بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولی شو. نو بیا مونږ ورته حداقل یوه پښتنه ورنه کوو، کله چې زمونږ پښتنه ته ثواب راکړه نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتابچه ورکړو.
دغه مالی امکانات لکومه کوي، کتابونه لکومه کوي، کتابچه لکومه کوي؟
اکثر ډیری مصارف هغه زه خپلې بودیجې نه کوم، هغه پیسې چې ما راټولې کړي یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې له خپلو ملګرو سره مصرفي، هغه پیسې ما راټولې کړي په هغه باندې زه کتابچې قلمونه او کتابونه اخلم. دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکریا او فرهنګي خلک، شاعران، لیکوالان چې زور سره پیژنم، خپل راته څنګ وهي، ورته زه څنګ هم تماس کیږو، لغوی نه دغوی چاپ شوي کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره سته هغه ما ته راسپاري، زه بیا هغه کتابونه کتابچې یا هم دغه سیملي تجاران ځینې خدایي خدمتګاران سته چې په دغه برخه کې ځان مسؤول احساسي، هغوی نسي کولی چې محروم سیمو ته کتابونه ورسي. خو زه یو پول په هیڅ یو وړي کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسي، زه هغه کتابونه کتابچې او قلمونه بیا په خپل سنگړي بایسکل باندې تر محروم سیمو محروم خلکو ماشومانو
ورسوم. په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر چې پیسې څنګه وګټم، هر ځوان په دې فکر چې څنګه ښه وظیفه ترلاسه کړم، په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسی چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسی نه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي، څه فکر کوئ دغه ستاسې دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسې موخه ترې څه ده؟
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي، زه فکر کوم چې د انسانانو دغه ذوقونه او مینه او غوښتنې هم فرق کوي. زما مینه زما خلک دي، زما وطن ده، او پرته له شکه چې اوس وضعیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدي ډېره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي. نو زه انسان مسؤول احساسوم هغه څه چې د یو ځوان په توګه وایي، د یو ځوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې موږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو. نو زه خپل اسلامي ملي واجب کوشش کوم چې ادا کړم او زه د خپل وظیفه او دنده حساب وکړم.
هغه سیمې چې نام نه دی او تور تور غلې کومه ستونزې سره خونه مخ شوې؟
تر دې مرحله نه، بلکې چې هر سیمې ته زه تلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او حتی د ماشومان ډېر تود هرکلی سره سم مخامخ سوایم. یعنی ما چې څومره فکر کوو چې کېدای شي د خلکو غبرګون به صحیح د دغسې یو حرکت په وړاندې یا د ما په وړاندې، خو دا خلکو ثابته کړه چې دوی د کتاب او قلم غوښتونکي دي او هغه څوک چې په ریښتینې ډول غواړي خپل ولس ته خپلو خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هرکلی سره مخامخ کیږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو، له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟ او له هغه کسانو چې ته یې سیمې ته ورځي، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري او دغه سی یو هڅه چې بل چا نه ده کړی او تاسو مخکې مویل چې بل سوګورته نه هڅه کی، زه اوس دې ته آماده یم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم، ټولو افغان نسلونو ته زه کتابچې، قلمونه او کتابونه ورسوم. شروع ما کړی حرکت سپیشلی دی، د ټولو نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې، په دغه پروسه کې راسره برخه واخلي، هغه خپله ملي او انساني او اسلامي وجیبه ترسره کړي. افغان ځوانان، ماشومان په ټوله کې نوی نسل دوی د تعلیم غوښتونکي دي، خو ولې زمینه ورته مساعد نه ده؟ دا د ټولو افغانانو، ملي تجارانو، د هر انسان، د ټولو افغانانو وجیبه او مسؤلیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او له موږ سره په دغه بهیر کې مرسته
وکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د باچا خان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر، لیکوال، کرکټونکو او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نوموړی وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګې ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کره کتنه بوخت دی. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رضوان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم، میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه استاد صاحب چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وي چې رضوان شي، چې څو نسل پر ژوند کې صدا سره کار وکړي، کاغذ پیسو گٹلو پہ مت کی بھی کاغذ ٹولنیز حیثیت پا والے سر کاغذ شعر و ادب پہ میدان کی بھی نو ز فامل طرف نہ شعر و ادب طرف تا توجہ وا ہو مجھ سے دا لسم ٹولگی کیوں سو نو پتہ کا وقت دا رحمت شاہ سائل سندرے پخپل آواز ریکارڈ بلے او آغا بیا په مارکیټ کې می خرڅ دل مو ترونه چکو مو آغا بم د سره زوک لرل نو آغا به راوړل نو د زه دا ویلې سم چې زه کا شعر و ادب تا او بیا په شعر و ادب کې هم د کمپاله دا سوچ او فکر تا کرا ګرځولې دا د رحمت شاه سیل آغا سندرو را ګرځولې چې دوی په خپل آواز کې ریکارڈ کولې او موږ به اوریدلې
لکھلو
طرح تھا خوب ظاہر خبر دا کلی والی سندرے وے یا غزل پختگیوں پکے نوا شعر ردیف کفیائی برابرا نوا سیزن و مکول خوزب یا دے کلی نا بیڈیر پا مشمالی که پا مسافرت کسوم دے معاش پا مسلو که کراچی تا ورا سدم کراچی تا چیز ورا سدم دا دے دو دره نبی خبر آده نو پا آغزائی که ما تا دے جرس دا بی جرگا پا نومی و تنظیم وال تاہر اپریدی با یه مشاریک والا اور ریاست تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزی دا ملگری ورسراو نو آغا پلیٹ فارم ما تا ترلاسه شو او هغه زدا ویم چې ما د چا لاس نیوه خو داسې نه دا کړې خو د جرس د بي جرګې لاس نیوه مې کړې ده او په هغه کې ما بیا خپل فعالیتونه او روداد لیکنه او شعر و ادب داسې جنو او بیا ورته ورسره د مو تعالې د یو ذوق راکه پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډېر زیات ولوستل نو هغه د دې ملګرو د جهرس ادبي جرګې د لسنی ویل لپاره.
ډاکټر صاحب تعلیم په برخه کې راته وایي په کومې کومې برخه کې مذاکره وکړي؟
زده کړې خو ما ته دولسمه پورې په خپل کلی کې کړي دي چې موږ بنیادی تور بنو سره ته اړوند یو او بیا ما څوارلسم جماعت د کراچۍ پوهنتون نه وکړ او ماسٹری موږ ورته وایو شپاړسم دا مې د ګمل پوهنتون نه وکړ په پښتو ادبیاتو کې او ایم فل مې د علامه اقبال پوهنتون نه وکړ پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور پوهنتون نه مې په ادبیاتو کې.
پرته له دې چې شعر او شاعري کوي، شعر لیکي، په نثر کې کار کوي یو څنګه
دا سوچ پچ چې جرس ادبی جرګې تکل ولاړم نو په شروع کې هم شعر لیکم او یو خو بجاره ساده بجرګه کې ریاست سنیم او د قیصر افریدی او د روحان یوسف جی غوندې شاعران موجود ول. نو ما داسې احساس کړ چې ګنځه په شعر کې داسې خاص یو نوې لاره نشم پیدا کولای. نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ او اول اول ما بیا تنقیدي لیکنې ډېرې کولای او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لنډ یو دوه لنډې کیسې لیکل او بیا مې پکې ناول لیکل ہوتا تب متوجہ شوم یو مې ناول ولیکل او هغه د پاسا بیا چې زه ماس انفیل ته مې داخله واخیسته او هغه ځینې بیا زما د تحقیق طرف ته درم شوم چې نن زدا سے ګڼم چې که زه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق یو ماده راکړې ډېره زیاته.
ڈاکٹر صاحب تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې؟
چاپ شوي کتابونه خو زما د داسې اوس ټول را یاد نه شي خو ما په خیال شپږ اووه کتابونه به مې خپل چاپ شوي وي او تالیفات مې بیا دا دي چې خو ما به جرس مجله چې کومه وه هغې د مدیر په حیث هغه ما ډېره تالیف کړې ده او ورسره یوه بله د کلي په سطح مې یوه وړوکې مجله چلولې خیسور په نامه چې هغې ډېرې زیاتې ګڼې شایع شوي دي خو خپل تخلیق چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه به داسې شپږو پورې
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کشته؟
یو ناول پکې تخلیقي ده او زیاتره پکې داسې تحقیقي بڼه.
نو کله چې تاسو ویلې چې زه کراچۍ ته لاړم اول ته د هغه ځای د شاعرانو سره مخ شوې د هغوی د دغه ډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر و شاعري نه کوم له هغه وروسته بیا شعر و شاعري وکړه
نه هغې د پسه بیا پختو کلاسیکی شاعری کے انسان دوستی پہ موضوع کار وکم پی ایچ ڈی کے میں بیا دے پختو پہ نو شاعری کے سیاسی شعور پہ موضوع باندھ کار وکم اغینا پرتا ما یو کتاب بل پروجیکٹ دے بچا خان پہ ہنتون راکڑا یو پختو ناول و افسانہ دے یو لسم ستمبر اثرات بل یو دغه وکو دے پختو پختونستان تحریک او پختو شاعری یو میں بل کتاب دے زمین دسی میں ڈر لوئی شاعر دے عبدالرحیم مجذوب دے اغوی پاڑا یو کتاب دے چھ دے مجذوب دے شاعری تنقیدی مطالعہ
دا ٹول چاپ شوی
دا ٹول چاپ
شوی اگر چھو اس نے دی چاپ شوی چھ سری دے لاس
یو یو ما یو کے دغا کڑے دے چھ مترقی فکر چاہی تے میں نموم نہ دے ورکڑے ہو یو شاعر اثر تیار دے چھ مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه میرا غږ په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دي چاپ او دویم شی چې د نړیوالو ادبي نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوه داس دي چې هغه نه چاپ پته
ډیر تاسی ل آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري. هنر د تاثیر زیږنده ده. خای دا تاثیر بیلا بیلی بڼې ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر تر زیږي. د زرپانی په نننۍ پانه کې وګمج بارخیل مات شوې قسم کی سره اوروي.
مات شوې قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله په کونډه تکیه کړې و. په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل. د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د ده د لالهاند طبیعت پیښې چې کوي. پیاله یې اوچته کړه، یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې کېښوده. د پخوا غوندې پریشانه وو، پښې یې وغځولې، غوښتل یې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه، زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي. دا کارونه یوازې پس دکړنه په بخت او تندې پوری هم اړه لري. زما ومنه. خو شیر محمد قصه شو، نه نه شهبازا، دا خبرې مرا تکړه. ما اوس قصد کړی خپل تندې به مات کړم، خو قسم نه ماتوم. ولې می شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ، چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی. په اوږه یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او 15 ورځې دې کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه. خیر دی، دا هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به حمل ته کندهار کې یوه مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوکی ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوید. نه نه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم. رانه کشره ده، پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده. خدای په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره 4 کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و، خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي. خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته، که نه هېڅکله به یې هم له خپل یوازینۍ سوی نه نوي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کېږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. 4 ورځې وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او 2 اونۍ له 2 نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې 4 کلنې زده کړې وکړې. له 2 نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمزنګ کې په نیولي اتاق کې 2 شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې، کور ته به لاړ نه شي. دریمه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وم. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمېره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بله. له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بله صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرطلس شوي یاست. سبا 4 شنبې ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ ووهه، د راتلو خبر یې ورکړ. 6 ورځې یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده؟ د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه، را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستی. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلانده ستوری دی چې په خپل خوشحال خان د میړانې توره په 1091 کې په یو قصیده کې ستایل ده. دی وایي صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو، په دا جنگ یې زه سر کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلیدي افغاني کې خوخونی ورزنه وکړي. هیوس په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجري او عبدالقادر نورسته محترم مقام لري. صدر خان په 1001 هجري کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خواږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډېر علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر سادهوالی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ یې خوشحال خان خټک کې و، له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خو ګوریدونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې یې ویلی دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، مشورید د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې. خط په مخ ته ښایسته و د قضا نخې همداسې، خط په مخ ته ښایسته و د قضا نخې همداسې، هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسې. لکه زده دی ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره، لکه زده د استاد سترګو د جهان په مخ دلبره، نه دی هسې چالیدلی جنون هسې افسون هسې. لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسې. پرون سور په امبالی تنن په کټ جنازې زی، پرون سور په امبالی تنن په کټ جنازې زی، دا دنیا د دا یدو ته چنن هسی پرون هسی. لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي لسترګو، لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي لسترګو، په دا موج کله بهی کی جیهون هسی سیحون هسی. ستا زواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ، ستا زواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ، څو بی خان زه ویل کړم بل بنکه پختون هسې، مشورید د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې.
خاموشی را خور شوی تنهایی د زور خسته، څو ورق خوری شوی د چان نه ور نورکا. خاموشی را خور شوی تنهایی د زور خسته، څو ورق خوری شوی د چان نه ور نورکا. د شنو چای پیاله یخو په ګړه مچان ناستی، یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی.
یو شاعر کوټه کې ناست او غاخونه سره چیچی زوړ بالښت ته تکیه کړه. له کوټې نه بهر ګوري، هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی. څو کارغان ونه کې ناستی چې په ونه حاکمان دی، او یو شین توتی پنجو کې نیولی. شاعر سوړ سویلی وکیښ، کتابچه یې کړه را خلاصه او ورقه یې ترې پرې کړه. بیا یې لاس کې کړله غونجا او کړه لري وزاره. په غونشوي کاغذ لیک دی، اورونه بل دي، جګړه روانه، وینې بهیږي، دا څه قحطی شوا، انسان رکیږي، دا څومره ظلم، حیوان ژړیږي، دا څومره شور دی، میندې بوریږي، یو ماشوم مري او بل یتیمیږي. دا مې وطن دی، لمبې ترې خیژي، ویره خوره ده، زړونه درزیږي، د شا لیلا مې سینه غوڅیږي، په چغو ژاړي، ناوې کونډیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي، ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي. ښه دا څه ژوند شو، ښه دا څه کیږي. په دې غونج کاغذ همدا توري لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی. شاعر غلی او حیران دی، درنه ویره پرې خوره ده، تصویرونه ترېنه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي، او په زړه کې داسې وایي: اوف، تیاره شوه، ډېر تنګ یم، عقله وایا، دا زه چا سره په جنګ یم، دا د څه شي علامې دي، دا د چا په وینو رنګ یم، ښه نو ځکه مې ته وژنې، زه دا ستا د جنګ قلنګ یم، لیونتوب ته نږدې شوی، کرارۍ پسې ملنګ یم. اوف، دا څوک دی، دا له چا سره په ننګ یم. شاعر چوپ شو غوږ نیولی، پر ویښتو یې لاس را تیر کړ، دروازې نه شو درز پورته. شاعر زر په ځای را کېناست، کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته. خو د مرګ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل، له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرګ تابیا یې وکړه. شاعر ودرېد، حیران شو، بیا یې غونج کاغذ راواخست، دا وروستي لیکل یې وکړل: اورونه بل دي، شګې بادېږي، رڼا ورکیږي، تیاره خورېږي، دغه محبوب به نن فنا کیږي، د سولې غږو دا به غرقیږي، څه بي وسیده، قلم ماتیږي، هو زه شاعر وم، خوله مې ټپیږي.
مینې تدران ګورم، هر خولی تخکورم، مکه و یریگم، سترگو تدی نبورم، ستا دسترگو سویم، زمچر تاو بگورم، خپل پر هر تاو گورم، ستا دا حیاسر بورم، ستا دا بنو بدخلم، زور بدخپل زڑ گورم، تاو زما خوانی ول، دا تبینم تبورم. درد کی گی، ہر تغریونی ولی دی دے خبر چت کی گی ہر سستا دم خا دی سچ کی گی خکی گی اس زما دیش کسی ساسو پکا لکی گی مراز چن راز سمندر نکڑی نور دیش مجال سدے ستان بتو بکڑما دادی پما خیال سدے دادی پما خیال سدے ہر چر تیو غم ددی کو مین کر اختیان کڑو سب پزوانو کو اس خوچ ہر چر تیو غم ددی کو صابر خلکیو صبر پوادو کو خلکیو صبر پوادو کو سوی دخائس کو لوبے پلمبو کو پلمبو لوبے پلمبو کو عشق او پختو کو ہے جوندلی ونو کو او عشق او پختو کو ہے جوندلی ونو کو سوی دخائس کو لوبے پلمبو پلمبو کو لوبے پلمبو لمبو لوبے پلمبو کو لوبے پلمبو کو عشق پختو کو جوندلی